السلام علیکم د ازادي رادیو دغه مازیګرانی خبری مجله نیم ساعته ده په راپورونه کې په کابل کې د پرونیو چاودنو د قربانیانو حال اخلو
یک فاجعه بود یک جنایت
دا یو لوی ناورین او وحشیانه عملو
په ورزګان کې د ناامنیو دوام خلک اندېښمن کړي
په چوکیو په خاطر باندې چې جنګ د بېګناه انسانان مري توخ په خزنه کې توخ نه مري
ازادي راډیو له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د نقاشۍ له لارې د عامه پوهاوي نوی پروګرام پیل کړ
دا به خلک ته وښيي چې مخدره مواد څومره ضرر لري
روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې په اختر کې د کورونا له زیانونو ځانونه وساتي په بهرنیو مسایلو کې اوري چې روسیې نن خپل پوځي ځواک نندارې ته وړاندې کړ دا اونور راپورونه تر خبرونو ورسته خبرونه له اسد الله لودین نوري
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د کابل د تشتی برچی خونړی پیخه په پراخ ډول غندل شوی یو ولور پوری افغان پلاوی د جرمونو نړیواله محکمې له څارنوالي سره کتلی او د امریکا سمندري ځواکونو په عرب سمندرګي کې د وسلو یو محموله ضبط کړي روپای ټولنه وایي د کابل د دشتي برچی سیمه د پرونی خونړی پیښې لاملونو سره باید حساب کتاب وشي دغې ټولنې په یوه خبر پاڼه کې دا برید د نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه بللې او ویلي دي هغه څوک چې دا کړنه توجیه کوي باید د بشپړ شرم احساس وکړي دغې ټولنې ویلي دوی تل افغانستان کې د داسې سملاسي اوربان غوښتنه کوي چې د یوه سیاسي جوړجاړي له لارې تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د پیښې کې له 500 ډیر کسان وژل شوي او څه باندې سل نور ټپیان دي
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی وي
وروسته شمیرې ښیي چې څه باندې 500 وژل شوي او تر سلو ډیر نور ټپیان دي ښایي دا شمیرې هم بدل شي ځکه تر شپې ناوخته پورې مړي او ټپیان انتقالېدل دا د طالبانو لوی جنایت او نه بخښونکی عمل دی
په لوګر ولایت کې د ملي امنیت څلور کارکونکو وژل شوی او یو بل ټپي دی د لوګر د والی ویان دیدار لونګ ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت دغو کارکونکو په پکتیکا ولایت کې دند درلوده چې نن پولي عالم ته نږدې کولنګار سیمه کې پرې طالبانو برید وکړ لونګ همداراز ازادي راډیو ته تایید کړ چې نن ماسپښین مهال وسلوالو طالبانو د لوګر د مرکز پولي عالم ښار اړوند په پاتخاب شانی سیمه کې د افغانستان بانک د لوګر د څانګې مدیر هم وژلی لوګر کې نن سهار د اقتصاد رئیس عبدالمنان سیدی هم ووژل شو د درې واړه پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو په دې سیمه کې وسلوال طالبان فعالیت لري د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو نړیوال محکمې له څارنوالي فاتو بن سودا سره د جرمونو او جزایی معافیتونو پر مخنیوي خبرې وکړې د بهرنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی لیدنه کې د دغې نړیوالې محکمې او د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو ترمنځ د همکارۍ په تخنیکي اړخونو هم خبرې شوې دي د دغې محکمې قاضیانو له دې وړاندې خپل څارنوالې میرمن بن سودا ته اجازه ورکړې وه چې افغانستان کې د هغو جرمونو ادعاوې وڅېړي چې د 1423 لمریز کال له سور میاشتې وروسته ترسره شوې دي د امریکا سمندري ځواکونو په عرب سمندرګي کې له وی بیړۍ د وسلو یو محموله ضبط کړي د ځواکونو نن په یو اعلامیه کې ویلي دا ارزوي چې دا وسلې له کومه ځایه بیړۍ کې بار شوې وي او چیرته لیږدېدلې له دې وړاندې امریکایي ځواکونو په عرب سمندرګي کې هغه پرمختللې ایراني وسلې ضبط کړي وي چې د یمن حوثي سخدریزو ته لیږدول کېدې په نویو ترلاسه شوو وسلو کې لسګونه د ټانک ضد روسي توغندي زرګونه میله چینایي ټوپک او سلګونه میله پی کې ایم ماشیندارې شاملې دي ویل شوي دا وسلې څو ورځې وړاندې له یوې بادي بیړۍ ترلاسه شوي چې په کوم هیواد پورې تړاو نه لري د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ تیر ماخوستن تازه شخړې رامنځته شوي دغلته ناندری د اسلام د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای بیت المقدس پر سر او دغه راز د یهودانو لخوا د ادعا له مخې د دوی له ځمکو د فلسطینیانو د شړلو پر سر رامنځته شوي د تیر ماخوستن شخړې هغه مهال ونښتې چې شاوخوا 90,000 فلسطینیان د قدر د شپې د لمانځلو په موخه اقصا جماعت کې راټول شوی وو په تازه خطو کې 48 فلسطینیان ټپیان شوي چې له دې ډلې 11 تنه روغتون کې بستر شوي دا کسان تر دې وروسته ټپیان شول چې پولیسو پرې ربړي ګولۍ اوښکې بهونکی ګاز او بې صدکونکي لاسي بمونه وکارول او د بلاروس ځواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا ویلي کدای وجل کیږي یا د داندې د پرمخبيولو ورتیا له لاسه ورکوي د ولسمشري واکونه دي د دغه هیواد امنیت شورا ته وسپارل شي. لوکاشینکا د واک د دغه ډول لیکت فرمان نن د می په نه هم لاسلیک کړی. لای دی وړاندې تګلاره دا و چې ولسمشر وجل کیږي یا د واک ورتیا له لاسه ورکوي د نوي ولسمشر تر لوړې پورې به واک صدر اعظم ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډیرو حکومتونو د بلاروس د تیر کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د لوکاشینکا بریا غیر مشروع بللې ده. د دې ټاکنو وروسته د بلاروس سیاسي مخالفانو اعتراضونه پیل کړي چې تر اوسه په کلکه ځپل شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو څلورو ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ د ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه نه. کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 19. مزار شریف کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 19. کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 18. او بلاخره جلال آباد کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 18 اټکل شوی ده.
د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د کورونیو چارو وزارت تاییدوي چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د پرونیو چاودنو د وژلو سو شمېر تر 500 اوښتی دی. د وژلو سو کسانو مړي نن په ډلیز توګه خاورو ته وسپارل شول.
په کابل کې د تیرې ورځې د چاودنو د قربانیانو کورنیو او خپلوانو چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېده نن یکشنبه د خپلو عزیزانو مړي خاورو ته وسپارل. دغه جسدونه د کابل د لویدیز په عمومي هدیره کې د جنبش روشنایي د قربانیانو ترڅنګ په ډلیز ډول خاورو ته وسپارل شول. د قربانیانو کورنیو له رسنیو سره په خبرو کې پر حکومت توندې نیوکې وکړې او ویل چې حکومت د خلکو په ځانګړي ډول د ښوونیزو مرکزونو د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلی. د قربانیانو نو د کورنۍ یو غړی محمد حسین رجبی په دی اړه وای
یک فوجیا بوت یک جنایت
دا یو لوی ناورین او وحشیانه عملو قتل عام او دا سي ناورینو چې په اړه هیڅ نشم ویلې. اوس ویل کیږي چې 50 تنه وژل شوی دا درواغ دی. زموږ ډیره شهیدان ورک دي او تر اوسه مو نه دی موندلی.
همدارنګه د قربانیانو د یوې بلې کورنۍ غړي صدیقه ریحا حسینی وویل
پیم شب بر ما تلخ ترین و بدترین شب زندگی ما باشه که ما امروز جسد بیش از 100
نن شپه د موږ د ژوند تر ټولو ترخه توره او بده شپه وه چې د خپلو سلو عزیزانو جسدونه مو په اوږو خاورو ته وړل. د داسې حملو مسؤول حکومت دی. دوی نه غواړي چې زموږ امنیت خوندي کړي. د کابل لویدیځ هر ورځ همداسې پیښو سره مخ دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کابل په دشت برشی سیمه کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمېر څه باندې 500 تنو ته رسیدلی. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی میگه.
وروسته شمیری خیلی چه سبانده 500 وجل شوی او ترسل و دیر نور تپیان دی. خیلی دا شمیری هم بدلشی زکا ترشپی نوخت پوری مری او تپیان انتقالی دل. داد طالبان و لوی جنایت او نبخون که عمل دی.
شدنی طالبا است.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دغه حمله مسول طالبان بللی دي او په یوه اعلامیه کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غوښتي چې د طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرونی حمله غندلی. د پوهنې وزارت ویان دی نجیبی آریان بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ښوونځي کې 2000 زده کوونکو په دریو شفټونو کې زده کړې کولې چې د دویم شفټ پر مهال 14 شوي. خو دغه وزارت د دویم شفټ د زده کوونکو شمېر ونه خود. دا لومړی ځل نه دی چې کابل په لویدیز کې یو خونیز مرکز په نخښه کېږي. تر دې وړاندې هم د مهدی ماوود په نوم د یو تعلیمي مرکز پر زده کوونکو چاودنه شوې وه چې لسګونو تنو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د کابل په 14 امنیتي حوزه دشتي برشي سیمه کې سیدل شهدا ښوونځي ته څیرمه پرونیو دریو چاودنو د یو شمېر نړیوالو او کورنیو سازمانونو هم غبرګونونه راپارولې دي. دغه چاودنې د زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال وشوې چې یوه پکې موټر بم چاودنه وه چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف نن په یو بیان کې دغه پیښه په کلکه غندلې او لیکلي چې د ښوونځیو په شاوخوا کې تاوتریخوالی او حملې نه بخونکی عمل دی. په ورته وخت کې د طالبانو مشر ملا هبت الله په هغه اختریز پیغام کې چې نن خپور کړی لیکلي باید په جګړو کې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وشي. په دغه پیغام کې ویل شوی چې طالبان د ملکیانو د خوندیتوب لپاره یو کمیسون لري او باید د جګړې بل لوري افغان حکومت هم دې موضوع ته جدي پام وکړي. په دغه پیغام کې یو ځلی بیا د دوحې د هوکړې پر عملي کېدو ټینګار شوی او ویل شوی چې که امریکا په خپلو ژمنو عمل ونه کړي نو د راتلونکي مسؤلیت به د هغه هیواد په غاړه وي.
عمردل چې په کابل کې د پرونیو چاودنو د وژل سو کسانو شمیر تر 500 اوښته او د دوی مړي په ډله ییز ډول خاورو ته وسپارل سول. اته ورځې مخکې په لوګر کې د سوي موټر بم چاودنې د قربانیانو کورنۍ وایي را روان کوچنی اختر ته د تیاری پر ځای د قبرونو په جوړولو، فاتحو او د یتیمانو د اوښکو په وچولو بوخت دي. تفصیل په دې راپور کې.
له نه ورځو تیرېدو وروسته لا هم د لوګر د موټر بم چاودنې د قربانیانو د فاتحې مراسم نه دي خلاص شوي او هر ورځ لسګونه کسان هغه کلی ته ورځي چې ځوانان او مشران یې د مې په لومړۍ نیټه د لوګر په مرکز پل عالم ښار کې د موټر بم په برید کې ووژل شول. د یادې پېښې نږدې ټول قربانیان د ازرې ولسوالۍ د اکبرخېلو کلي اوسېدونکي دي. 16 کلن عبدالرحمن چې د دې برید ډېری قربانیان خپلوان او نږدې دوستان دي وایي چې په کلي کې اوس هم ویره او ژړا نه ده غلې شوې او له خلکو د اختر لپاره تیاری هېر شوی دی.
خلک اختر په جامع کې مونږ لګیاي د خپل شهیدانو عکسونه جوړو، مونږ د خپل شهیدانو قبرونه جوړو، مونږ د خپل شهیدانو قبرونو ته بیرغونه جوړو، مونږ هغوی د الواګونو د میندو اوښکې پاکو، مونږ خپل ویرو باندې ناست، مونږ نه د اختر جامع او خوشحالیانې پاتې دي.
عبدالرحمن وایی د کلیب مرمنی یه پا پیخه که پا وزل شوی خواند پا سیزان وژنه وکړه او هم در از دست کورنه همشته چه پا کور که ازوان نرینه نده پاتی شوی. د ازر ولسوالی یو تن مدنی فعال احمد نگزاد د لوګر ځای اداره او د افغان ځواکونو مسولین ګرموي چې په تیرو دوو لسیزو کې د لوګر د مرکز پل عالم او د ازر ولسوالی ترمنځ د لارې امنیت یې نده خوندی کړی.
اتلس کلو راهیسی دا غلاره دی دولتی راکینو پر مخ پندی ترار شوی دا حتی تر نوی سرن خلق پا دیدار منطق راتک نسی که ولی خو بار بار تخ دیده غلاره دی خلاصون گفتنه کردی هاگوی وادی کردی ولی خود روست پوری هیچ نو اقدام نده شوی.
کسه هم د لوګر د ولی ویان د دیدار لونګ د یادلارې د امنیت په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویان د ایمل مومند وایي چې د لارې د امن کولو لپاره د لوګر له ځای چارواکو سره په همغږي امنیتي پلان جوړ کړی چې ډیر ژر به یې عملي کړي.
لارې په دوامداره توګه د خلکو او وسایطو پر مخ د خلاصولو لپاره د لوګر ولایت نظامی کمیسون په پلان کې لري چې د یادلارې وګدو کې په هر هغه ځای کې چې پوسټو بیزونو ته ضرورت وي هلته به پوستې او بیزونه جوړي او دغه لاره به انشاءالله چې په آینده کې د هر ډول ټرافیکو پر مخ باندې خلاصه وي.
په داسې مهال چې په لوګر کې د شوی موټر بم برید د قربانیانو د کورنیو اوښکې نه دي وچې شوې، تازه د کابل په لویدیځ کې د یوه ښوونځي مخې ته موټر بم چاودنې لسګونه کسان چې زیاتره یې د ښوونځي زده کوونکي وې مړې او ټپیانې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له کرونا وایرس څخه اغیزمن سو مالدارانو سره د مرستې په هدف د افغانستان د کرنې وزارت، هالند کمیټې او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ترمنځ د همکاریو یوه موافقه لاسلیک شوه.
کورونا ویروس چې تر دې د خلکو ته ګڼ مالی زیانونه او ځاني تلفات اړولي، د افغانستان د کرنې او مالدارۍ سکتور هم ترې خوندي نه دی پاتې. سلویخت کلن بزګر او مالدار هلال دا مهال د بادغیس په چاکاک سیمه کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس له امله ورته ډېر زیانونه اوښتي دي.
مرض داسې تاثیر پر موږ باندې وکړی چې موږ یو کم و بیش مالداری درلوده چې د دغو نه وړیې نه کورک نه کورت وغوړي نه چا اخیستله چې دا کولرا مرض نیولی دي او بندرونه همدغسې بند شوه چې نه و بل ولایت انتقالېدله. نو بس دغسې بدبختي شوه چې موږ ډېر اقتصاد مو بیخي پایین دی، بیخي د هر مشکل سره مخ یو.
په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت بیا له مالدارانو سره د مرستې په موخه د هالند کمیټې او ملګرو ملتونو د خوړو له نړیوالې ادارې سره تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه تفاهم لیک د یکشنبې په ورځ د کرنې وزیر انوار الحق احدی او د افغانستان لپاره د هالند کمیټې اجرایوي رئیس ریمون بریسکو ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی احدی په یادناسته کې وویل چې د دغه هوکړه لیک پر بنسټ 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د کورونا له امله زیانمنو شویو مالدارانو او کوچیانو سره مرستې کیږي. ښاغلی احدی وویل چې د دې پروژې پیسې د کرنې پراختیا نړیوال صندوق لخوا کول کېږي. نوموړي وویل وزارت د مالدارانو د وضعیت ښه والي لپاره د پراخو پروګرامونو په لټه کې دی.
دې پروګرام یا دې پروژې هم زیاته ګټه به انشاءالله کوچیانو ته ورسیږي. چې په مشخص ډول ما ویلي چې ډېر زیات شی نه دی، خو بس یو یادونه ده. تقریبا یو زر تنه حیواني خوراک به په خلکو باندې سده ویشل کېږي. یو 15 تنه مراکز د حیواني د حیواناتو لپاره صدقه کې جوړیږي. یو 15 حیواني کلینیکونه جوړیږي او آگاهي کمپاینونه په صدر لاره کېږي ورکول کېږي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د هالند کمیټې اجرایوي مشر ریموند بریسکو ویل چې د زیانمنونکو مالدارانو سره د مرستې پروګرام د دې کمیټې او کرنې وزارت د کلب پروژې په همکارۍ ترسره کېږي. ښاغلی بریسکو وویل چې د کورونا ویروس خپرېدو په ټولو صنایعو او کارونو اغیز کړی، خو په لرې پرتو سیمو کې مالدارانو او بېوزلو کورنیو ته ډېر زیان اړولی. په ورته وخت کې د کوچیانو د همغږۍ کمیټې مشر حبیب الرحمن په یاده ناسته کې وویل تمه لري چې له دې لارې کوچیانو سره اړینه مرسته وشي او له ښو خدمتونو برخمن شي. د یادونې ده چې د افغانستان ډېری وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او خپل ورځني لګښتونه له همدې لارې تامینوي.
د همدې موضوع په تړاو روغتیا وزارت له هیوادوالو غواړي چې د اختر په ورځو کې لګڼې ګڼې ځان وساتي او د اختر مبارکۍ لپاره دی د یو بل کره تګ را تګ نه کوي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل د مریم لیسې په بازار کې خلک د اختر لپاره میوه پیری. د کوچنی اختر پر رسیدو سره په کابل ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې. د دې ښار یو شمېر هټیوال وایي هغه خلک چې د اختر د سودا لپاره راځي ماسک نه اچوي او ټولنیز واټن ته هم جدي پاملرنه نه کوي. هارون او احمد سمیر
د لیسې مریم دکان لرو او دلته خلک راځي د اختر لپاره سودا اخلي او نه ماسک کاروي او نه دستکش او نه فاصله رعایت کوي او څو بیروبار د سینه فاصله څوک رعایت کوي او ماسک شین څوک نه کاروي.
تله سه مریم کی کار کوم فاصله مرات کې ډیر لګ فصلو کې اتیا فیصد یا شپږ فیصد خلک ماسک اچي د ښکاش خو به نه شي او ماسک نه ډیر کم استفاده کوي خلک فاصله نه رعایت کوي دیوبل بیروبار زیاده او بعد خپل لګ هغه کی.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې کورونا وایرس جدي نه دی او د تیر په تیر د اختر د خل مانځلو لپاره چمتووالی نیسي. خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت بیا وضعیت جدي بولي او له ټولو هیوادوالو غواړي چې کورونا وایرس جدي وګڼي. د دې وزارت ویان غلام دستګیر نظري نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل ټول هیوادوال باید په اختر کې له تګ راتګ څخه ډډه وکړي او که د اړتیا په صورت کې تګ راتګ کوي نو بیا هم روغتیایي سپارښتنو ته دي جدي پام وکړي.
نگرانی وزارت ساتم افغانستان
دا عام روغتیا وزارت اندیښنه هم همدا ده چې زموږ ډیری هیوادوال د اختر په ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي چې دغه چاره کولای شي د دې ویروس په چټکه خپرېدا کې مرسته وکړي.
کورونا را بیشتر وسازه
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 221 کسان په دې ویروس اخته شوي چې له ډلې 12 کسان مړه او 132 بیرته روغ شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې له تازه ثبت شویو پیښو سره په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر شاوخوا 12000 ته ورسید. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دې ویروس له امله په دې هیواد کې د مړه شویو کسانو شمېر 2699 ته پورته شوی او شاوخوا 45000 بیرته ترې روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
د نیمت روان د فاتحې ټغر ټول سو خو د افغانستان د کورونا چاره وزارت وایي د روان د وژونکو د نیول کېدو په تړاو تر اوسه کوم پرمختګ نسته خو هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې پولیس په دې برخه کې په جدي توګه کار کوي.
په کابل کې د نیامت روان د فاتحې مراسم تر سره شول. د افغانستان د مالیه وزارت د مطبوعاتو عامر او د تلو نیوز په خوانی ویان نیامت روان د تیر پنځشنبه پورس په کندهار ولایت کې وسلوال برید کې ووژل شو. د روان فاتحه نن په کابل کې د دې کورنۍ لخوا په داسې حال کې واخیستل شو چې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په پیښه کې پرمختګ نه دی شوی خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې جدي هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان طارق آرین نن ازادي راډیو ته وویل تخنیکی ټیمونه د دې قضیه د څرنګوالي او د وژونکو د نیول کېدو لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یعنی مشر مجیب خلوتګر وایي د روان قضیه پیچلې ده او باید سمو وڅېړل شي.
د ارواښاد نعمت الله روان د قضیې په اړه متاسفانه تر اوسه پورې حکومت کوم کاره معلومات وړاندې کړی نه دي. دوی وایي چې تحقیقات شروع کړي دي خو زه فکر کوم تر اوسه پورې هغه اصلي تحقیقات هم شروع سوي نه دي. دا ډېر پیچلې قضیه ده.
ښاغلی خلوتګر وایي روان وزیر د سختې اندېښنې وړ دی. نعمت روان پخوا له تلونیو سره د خبرونو د ویان او د سیاسي بحثونو د کوربه په توګه دنده پر مخ وړه او تازه مالی وزارت کې د رسنیو او عامه اړیکو امیر ټاکل شوی وو. ښاغلی روان له دې وړاندې په کندهار کې یو ځایي ټلویزیون او ترڅنګ یې له الجزیرې خبري شبکې سره هم دنده ترسره کړې وه. نوموړي له خپل مرګ څو ورځې وړاندې پر خپل فیسبوک پاڼه له خپل یو عکس سره لیکلی وو څو روژې پر کندهار. نعمت روان واده کړی وو او درې کلن زوی لري. نوموړی د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغه شوی وو. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د معلوماتو له مخې د 2006 کال وروستیو څو میاشتو او د 2018 کال لومړیو څو میاشتو کې په افغانستان کې 14 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي.
او سم په ورزګان کې د امنیو په اړه د ولایتي شورا مسؤلان او خلک وایي که حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه کړي دغه ولایت به د سقوط له ګواښ سره مخامخ سي. امنیتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې به اقدامات کیږي. نور په دې راپور کې
له افغانستان د بهرنی ځواکونو د وټولو سره سم په ورزګان ولایت کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی دي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. تازه تیرش په چارواکی وای نپوزی کسانو څلور ملي پولیس وژلی دي. د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه تیرش په شاوخوا 11 بجې د ترینکوټ شاراډون خانکې نومې سیمه کې په یو پوسټا کې رامنځته شوې ده.
یو نپوزی کس خپل څلور ملګري په شهادت رسوي چې خوشبختانه بیا نیم ساعت وروسته زموږ د هوایي ځواکونو تر برید لاندې راځي. دغه حمله ټانګ او ریو رینجر موټر سره دوی ټول په هوایی بمبرید کې لمنځه ځي او ټول وژل کیږي.
والی زیاتوي چې پوستا بیرته د افغان ځواکونو لاس ته لوېدلې ده. خو د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم موسازی بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې لاس ملي پولیس وژل شوي او شپږ کسان طالبانو ژوندې له ځان سره وړي دي. بل خوا بیا خلک وایي د جګړې پر مهال د ملکي خلکو ژوند ته پام وسي. دا ژغونه په ترینکوټ کې د جګړې ځپلو دي چې د اعتراض په ډول د ولایت مقام مخې ته نن راغونډ شوي وه. دوی له ځان سره یو جسد هم د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول راوړی وو او ادعا یې کوله چې پولیسو یې په سپینه ورځ په ډزو وژلی دي. دوی وایي وژل سوی حمیدالله 19 کلن دی او د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکی وو. د وژل سوي 19 کلن حمیدالله پلار عبیدالله او اکای غلام صدیق ازادي راډیو ته وویل
دغه غواړي چې دغه خلک د نوي کوم واجغه ورکړي. دا خلک دي یسته کې
موږ نه
کوو. جګړې په شکیل کار په دوار سره په باندې مدار ځغلې چې دا موږ ټول مسلمانانو دي. دا څه لاس سره یو کو دا نه غواړو چې هغه شته چې یو عالم اشرف غنی وايي موږ څه چې یو عالم چې یو خاطر باندې چې ځنګ دې ځلې ګناه انسانان مري ټوک په خزه کې ټوک نه مري.
د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم دا پیښه تاییدوي او وایي چې دا زده کوونکي د پولیسو له لوري وژل شوی دي. خو وایي په دې اړه به څېړنې کوي.
یو وایي هر تین سو دا به دي هلته به موضوع د نږدې بررسي کیږي. هر څوک چې ګرام وپېژندل شو هغه به د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
د ورزګان والی د غراز زیاتوي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د هر برید په وړاندې غاښ ماتوونکي ځواب ورکړي او د ورزګان خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل هڅو په دوام نن د نقاشي لارې د عامه پوهاوي نوی پروګرام پیل کړ. دغه پروګرام په اوو ولایتونو کې د وی میاشتې په مخه عملي کیږي. تفصیل په یو راپور کې
د مخدره موادو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره د ازادي راډیو تازه اقدام ازادي راډیو دا کار د هنر سالار د هنري بنسټ لارې مختبیایي د دې نوی پروګرام لارې چنن په کابل کې پایل شو او ټاکل شوې شپږ نور ولایتونو کې چې د مخدره موادو لډیر غوښ سره مخامخ دي هم عملی شي پر دیوالونو د مخدره موادو د خطرونو په اړه نقاشي انزوريږي. د ازادي راډیو د زهرو د کاروان د خبرونې مسول سید مصطفی کاظمی ویلی دی هڅه کیږي چې د دې انزورونو لالارې د مخدره موادو د خطرونو په اړه د خلکو په هوای زیات شي.
زموږ هدف د دا پروژې د پلي کولو څخه دا دی چې موږ وکولای سو په افغانستان کې د نشې توکي د کښت او همچنان د استفادې د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو. زموږ بل د تمرکز هدف داغه دی چې د ښځو او د ماشومانو د معتاد کېدو څخه هم تر هغه ځایه چې امکان لري موږ د خپل عامه پوهاوی پیغامونو سره مخنیوی وکړو.
نن د دې پروګرام د عملي کولو په برخه کې په کابل ښار کې ګڼ شمېر خلکو په تیره ځوانانو هم برخه واخیسته او دا کار یې وستایه. ازادي راډیو له څو کلونو راهیسې د زهرو کاروان په نوم اونیزه خپرونه لري چې هدف یې له مخدره موادو سره مبارزه او د دې پدیدې د زیانونو په هکله خلکو ته معلومات ورکول دي. دغه شان په دې اړه ځینې ویډیو راپورونه هم جوړ کړي چې د ازادي راډیو له ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې خپاره شوي دي. ټاکل شوی چې د ازادي راډیو لخوا د مخدره موادو د خطرونو په اړه څو انزوریز مستندونه هم جوړ او په یو شمېر ولایتونو کې د سیمه ییزو ټلویزیونونو له لارې خپاره شي. په ورته وخت کې د هنر سالار د هنري بنسټ د پروګرامونو مسؤول ابرار کاکړ وایي چې د دې پروګرام له عملي کېدو سره به خلک د مخدره موادو د زیانونو په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړي.
اجرا شي دا به خلکو ته وښایي چې مخدره مواد خصوصا هیروین کوکنار کورنیو ته ماشومانو ته ځوانانو ته پیغلو ته او دې هیواد ته بالاخره څومره ضرر لري او څه خسارات لري.
د موجودو شمیرو له مخې په افغانستان کې دا مهال په مستقیم او غیر مستقیم ډول 2.5 میلیونه کسان په مخدره موادو روږ دیشته چې 40% یې ښځې او 30% یې ماشومان جوړوي. کڅه هم په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې په تیرو شلو کلونو کې سلګونه میلیونه ډالر لګول شوی خو دا پدیده لا هم د دې هیواد لپاره یو جدي او لوی ګواښ بلل کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د دې خبري مجلې ورستۍ مطلب دا دی چې روسي نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د پخواني شوروي اتحاد د بری د شپږ اویمې کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک نندارې ته وړاندې کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې د خپلو ملي ګټو په کلکه دفاع به کوي. نور په دې راپور کې
پر جرمني نازی د پخواني شوروي اتحاد د بری کلیزه نن په ټوله روسیه کې ولمانځل شوه، خو اصلي مراسم د موسکو په سره میدان کې د پوځي پریډ په بڼه ترسره شول. په دغه پوځي پریډ کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د پوځ سابق لرونکو جنرالانو او افسرانو یې ننداره کوله، شاوخوا 2000 سرتیرو او نږدې 200 پوځي درنو وسایطو پکې برخه اخیستې وه او الوتکې او هلیکپټرې هم پر سر تېرې شوې. ولسمشر پوتین چې له 2 لسیزو راهیسې واک ته رسېدلی دی، ولسمشر یا د صدر اعظم په توګه یې تل هڅه کړې چې د پخواني شوروي اتحاد د تیرو ویاړونو یا سمبولونو په بیا ښکاره کولو د هیواد پالنې روحیه پیاوړي کړي. پوتین پر جرمني نازی د متحدینو د بری د شپږاویمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت وینا کې ژمنه وکړه چې روسیه به د خپلو ملي ګټو دفاع وکړي او هغه څه یې چې نوموړي له روسیې ویره وبلله وغندل. پوتین زیاته کړه چې د خپلو ملي ګټو به په کلکه دفاع وکړي تر څو د خپلو خلکو امنیت خوندي شي. سکال دغه پوځي پریډ داسې مهال ترسره کیږي چې واکمن د متحدې روسیې ګوند په سپتمبر میاشت کې پارلماني انتخابات په مخ کې لري او نظر شمیرنې ښیي چې د کرملین پلوي دغه ګوند څخه ملاتړ په سلو کې 20 ته راکم شوی دی. دغه راز له لویدي سره هم د روسیې اړیکې تر بل هر وخت زیات کړکېچن شوي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی نه رانیولې او په اوکراین کې د دې هیواد د مداخلې په ګډون یو شمېر نور موضوعات د کړکېچ زیاتوالي اصلي لونه بلل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په وروستیو میاشتو کې د غچ اخیستونکو اقداماتو په ترڅ کې یو د بل ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل. د ډیپلوماتانو پر سر ورته شخړه د موسکو او د اروپایي ټولنې د یو شمېر غړو ترمنځ هم رامنځته شوې ده. روسي پر جرمني نازي د پخواني شوروي اتحاد د بريد کليزه په مناسبت په پوزي پريت کې خپل ځواک داسې مهال ننداري ته کې خوچه د هيواد په دی ورستو کې څه باندې سل زره ځواکونه د اوکرين پولیس سره نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې چې په 2014 کال لاندې کړي ځای پر ځای کړي وو. د ځواکونو دغه ځای پر ځای کېدا په لویدیځ کې د موسکو پر نیت د خطر زنګ رنګولی دی. روسیې که څه هم ډېر شمېر ځواکونه بېرته په شا کړي خو یو شمېر پوځي وسایل او تجهیزات یې تر شا پرېښي او هم په توره بهیره کې د سمندري ځواکونو تطبیقاتو ته دوام ورکوي.